سلام علیکم دی آزادۍ رادیو د نن مازیګر خبری مجلې ته ښه راغلست. قدر منوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې او د هیواد پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کړی، او په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور یو سیال قومندان وایي چې په شمال کې د یوه ګوند حاکمیت چلیږي. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرلیکونه: افغان ولسمشر وایي په هیواد کې بې وزلي پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. له یونانه د ایستل شوو کډوالو لومړنۍ ډله نن ترکیې ته ورسېده. د عراق په مختلفو برخو کې د وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې او پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کړی دی. اشرف غنی دا څرګندونې نن له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د ګډې همغږۍ او څارنې بورډ په غونډه کې وکړې. د بېوزلۍ کچه په 2013 میلادي کال کې په سلو کې له 6% څخه په 2014 میلادي کال کې 9% ته زیاته شوې ده. غنی د بېوزلۍ د زیاتېدو لوی عوامل له هېواد د بهرنیو ځواکونو وتل او بیکاري وبلل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسن په دې غونډه کې وویل هڅه کوي چې تمویل کوونکو هېوادونو ته قناعت ورکړي چې له افغانستان سره لږ تر لږه تر راتلونکو 4 کلونو پورې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان په اړه په روان میلادي کال کې 2 نورې نړیوالې غونډې په بروکسل ورساک جوړیږي. د ولسمشر دویم رسل وای کله چې حکومتي لوړ پوستونه ډک شول، د ملي یووالي حکومت به په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو بهیر پراخ کړي. سرور دانش دا خبره نن ولسی جرګې ته د کورنیو چارو د نامزد وزیر، د نومول شوی لوی څارنوال او د سترې محکمې عالي شورا ته د یوه نامزد غړي د ورپېژندلو په مهال وکړه. دانش د لوړو حکومتي پوستونو لپاره د کسانو د ګمارلو د بهیر له بشپړېدو سره د پراخو اصلاحاتو د عملي کېدو خبره په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په بېساري ډول یو شمېر لوړ پوړو چارواکو له خپلو دندو استعفا کړي دي. د ننګرهار چارواکي په خیوي ولسوالۍ کې د یو مین په 14 کې د 2 تنو د وژل کېدو او 2 نور د ټپي کېدو خبره کوي. د دې ولایت ویان اتو الله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن شاوخوا 10 بجې د خیوي ولسوالۍ په سرجل کلي کې شوې ده. ښاغلي خوګیاني وویل د پیښې په اړه پلټنې روانې دي، خو لومړني معلومات ښیي چې دا مین د یو سیمه ییز پولیس په کور کې له وړاندې ځای په ځای شوی و. هغه وویل چې مین د هغه د کورنۍ په میلمنو چاودلی دی. له یونانه د استل شو کډوالو لومړنۍ ډله نن ترکیې ته ورسېده. د اروپایي اتحادیې په چارو کې د ترکیې وزیر ولکان بوسکر په انقره کې د اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمنځ د شوي تړون له مخې له یونانه ترکیې ته د کډوالو د لومړۍ ډلې د بیرته استولو په اړه وویل. ترکیه ته پر رسیدل ډله کې سوریایان نشته. په دغه لومړنۍ ډله کې عراقیان، پاکستانیان او بنګلادیشیان دي. کله چې سوریایان راورسیږي موږ یې نمونه ثبتوو، او د اروپایي اتحادیې چارواکو ته به ووایو چې څه شمېر سوریایان مو اخیستي او اوس تاسو ته پکار ده چې ورته شمېر سوریایان ومنئ. دغه میکانیزم په دې بڼه کار کوي. ترکی چارواکو وویل تمه کوي چې نن به شاوخوا 1500 تنه تسلیم شي. د اروپایي اتحادیه او ترکیې ترمنځ شوی تړون له مخې انقره به د سوریایانو په ګډون ټول هغه کډوال بیرته مني چې په غیر قانوني ډول یونان ته داخليږي، او اروپایي اتحادیه به هم په بدل کې له ترکیې په زورګونو سوریایي کډوال مستقیما مني. پر دې سربیره به انقره ته د زیاتو مالي منابعو له وخت مخکې له ویزې پرته د مسافرت کول او په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب پر سر خبرو کې د پرمختګ امتیازات ورکول کیږي. د عراق په مختلفو برخو کې د وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د جنوبي بندري ښار بصرې په یو واټ کې په ځان وژون کې برید کې 15 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په یو بل برید کې د بغداد په شمال مشهدي ښارګوټي کې د شیعه ملیشو د ائتلاف یو کاروان په نښه شوی و چې 15 تنه یې ووژل. په یو بل برید کې هم د بغداد په شمال کې د پولیسو او پوځ یوه پوسته په نښه شوی و چې 4 تنه یې ووژل. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو چې د جګړې په ډګر کې ډېرې سیمې له لاسه وتلې تر ډېره ځان وژونکو بریدونو ته مخه کړې او ملکیان او د عراق امنیتي ځواکونه په نښه کوي. ایران به د تیلو په تولید کې زیاتوالي ته تر هغو ادامه ورکړي چې پر دې هېواد نړیوالو بندیزونو له لګولو مخکې په مارکیټ کې سهمیه پوره شي. د ایران د تیلو د وزیر بیژن زنګینه دا څرګندونې پر هغې موافقې یو ګزار دی چې د فبروري په میاشت کې د روسیا او سعودي عربستان ترمنځ په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیې د رالوېدو د مخنیوي لپاره شوې ده. د ایران د تیلو وزیر دا څرګندونې دغه راز د اپریل د 12مې له غونډې د مخه کوي چې په پام کې د په قطر کې جوړ شي او په کې د تیلو صادرونکي د تیلو په تولید کې د احتمالي کموالي مسله وڅېړي. په لنجمنه نګورنه قرباغ کې د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د درې نورو آذربایجاني پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا درېمه پرلپسې ورځ ده چې په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه روانه ده. د آذربایجان دفاع وزارت نن وویل چې د قرباغ بلتون پالو ځواکونو د آذربایجان پر سنګرونو او د جګړې کرښې ته نږدې کلیو باندې د توپونو ډزې کړي او له هوانونو او د بمونو غورځولو له وسلو یې کار اخیستی دی. په دغو نویو تلفاتو سره په دغه درې ورځنۍ جګړه کې د آذربایجاني سرتیرو د تلفاتو شمېر 15 ته ورسید. ارمنستان له خپل لوري په جګړه کې د 300 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند ارتسرن هوهانیسیان ویل چې بلتون پالو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې په یو شمېر مشخصو سیمو کې ډېر پرمختګ کړی او نوي سنګرونه یې نیولې دي. لانجمنه سیمه نګورنه قرباغ چې په اذربایجان کې پرته ده په خټه ارمنیان ورباندې کنټرول لري. وروستي تاوتریخوالی په تیرو 2 لسیزو کې بې ساری ګڼل شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اورې. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د بېوزلۍ د کچې لوړېدو د هیواد پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کړی. په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور سیال قومندان جمعه خان همدرد وایي په شمال کې د یوې ډلې واکمنی چلیږي. افغان حکومت وایي چې د جګړو پر روان موسم کې د مخالفینو د هر راز حملو شنډولو ته چمتو دی. په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د ارزګان ولایت په بیلابیلو سیمو کې درنو اوریاو مالی او ځاني زیانونه اړولې دي.
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باندې هیڅ توجه نه ده کړې. تر 50,000 کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ. په مکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته، ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې بېوزلي زیاته شوې او پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کړی. ښاغلی غنی له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ په غونډه کې د بېوزلۍ د زیاتېدو لوی عوامل د بهرنیو ځواکونو وتل او بېروزګاري وبلله. حدیث پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي بېوزلي له ناامنۍ سره مستقیم تړاو لري او د لمنځه وړلو لپاره باید افغان حکومت او نړیوال متحدین کار وکړي. نوموړي د دوشنبه په ورځ له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږۍ او څارونکو بورډ په غونډه کې ویل چې له 2013 څخه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه له 6% څخه 9% ته لوړه شوې ده. د وی بی وسلی زیاته شوې ده. له 2013 څخه تر 2014 کال پورې بی وسلی له 6% څخه 9% ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی وی لوی امنیتي قوی سربیره اقتصادي قوه هم و. دغه ځواکونو وته د افغانستان پر اقتصاد بد تاثیر وکړ. ولسمشر غنی وایي د امنیت او ثبات در اوستلو لپاره ضروری ده چې د بی وسلی اندازه راټیټه شي. که څه هم دا لومړی ځل دی چې په خپله ولسمشر په افغانستان کې د بې وسلۍ د زیاتېدو خبره کوي، خو وایي د بروکسل او وارسا په راتلونکو غونډو کې به د امنیت ترڅنګ د دې موضوع په باب هم له نړیوالو سره هر اړخیزي خبرې وکړي. په کابل کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږۍ او څارونکو بورډ غونډه په دې هدف جوړه شوه چې افغان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو سره د بروکسل او وارسا په غونډو کې د خپلو لومړیتوبونو په اړه مفصلې خبرې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم چې په دغه غونډه کې خبرې کولې، د اداري فساد، خې حکومتوالۍ او په ټوله کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې د حکومت هڅې وستایلې، خو وایي لا هم په دې برخو کې جدي هڅو ته اړتیا ده. دوی وایي افغان حکومت یو شمېر مهم مسؤلیتونه لري. دوی باید امنیتي مصارف ښه مدیریت او په ورته وخت کې د پراختیايي هغه چارو مالی تمویل وکړي چې خلکو ته نتیجه ملموسه وي. اداري فساد هم له جدي ستونزو څخه ده. که افغان حکومت په دغه هڅو نه بریالی کیږي، له یوې خوا به یې خپل مؤثریت تر اغېز لاندې راوستی وي او له بل پلوه به دغه چاره د نړیوالو مرستو د اغېزمنتوب په برخه کې هم بې اغېزې نه وي. د بېوصلۍ له امله خلک هم په تنګ شوي او همدې بېوصلۍ اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني سفرونو لړۍ هم ګړندۍ کړې ده. روسیو سرویګانو خودلی چې خلک د ملي وحدت حکومت پر فعالیتونو خوښ نه دي او د خپل راتلونکي په اړه هم ډاډ نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان وایي حکومت باید د خلکو د نارضایتۍ لامل معلوم او حل لارې ورته ولټوي.
په همدې حال کې د افغانستان د مالیې وزیر نن وویل نړیواله ټولنه باید د تیرو کلونو په څیر له افغانستان سره مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. اکلیل حکیمي نن په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې حکومت دا غوښتنه د څارنې او همغږۍ د بورډ په نننۍ غونډه کې هم مطرح کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هم نن وویل چې نړیوالې ټولنې سره به له افغانستان سره د مرستو د هڅولو په برخه کې خبرو ته به دوام ورکړي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل راپور راکوي.
د افغان حکومت چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بروکسل ورسال غونډو مخکې بعد نړیوال ټولنې د ډېرې پاملرنې د جلبولو هڅې تیزی کړي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي په کابل کې د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې افغانستان په دې ناسته کې د نړیوال ټولنې د مرستو د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلی حکیمي وایي چې د نړیوال ټولنې د ژمنو بیا تازه کېدو د غوښتنه د بروکسل ورسال غونډو مخکې ځکه کېږي چې په دغو جوړیدونکو غونډو کې نړیوال ټولنه بیا له افغانستان سره مرستو ته ژمنه پاتې شي. دی وایي له خپلو ملګرو مو غوښتنه دا ده چې باید لنډمهاله ژمنې نه وي، لږ تر لږه باید 15 کلن ژمنې ولرو، او بل دا چې د ژمنو او مرستو اندازه نږدې او یاد د هغو ژمنو په شان وي چې 15 کاله مخکې له افغانستان سره کېدلې، او زموږ انتظار هم دا ده چې په دې اندازه وي. له دې وړاندې په 2012 کال کې د شیکاګو په غونډه کې له افغانستان سره ژمنه شوې چې د امنیتي سکتور د پیاوړتیا لپاره به هر کال له افغان حکومت سره 1.4 میلیارد ډالر مرسته کیږي. اوس افغان چارواکي وایي چې د دوشنبې ورځې د څارنې او همغږۍ د بورډ په ګډه غونډه کې د برخه اخیستونکو هیوادونو څخه دا ژمنه ترلاسه کړه چې د بروکسل غونډې تر جوړېدو به دا هیوادونه د افغانستان لپاره د ملي پراختیا ستراتیژي بشپړوي. ټاکل شوی چې د بروکسل ناسته د روان میلادي کال د مۍ او لاغې 2 میاشتې وروسته بیا د جولای په میاشت کې د افغانستان سره د ژمنو لپاره د ورسا غونډه ترسره شي. بلخوا بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وایي چې هڅه به وکړي تر څو نړیواله ټولنه د افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره وهڅوي. دی وایي افغانستان ډېرې ستونزې لري. یوازې د مالي مرستو اخیستل د دغه هیواد ستونزه نه ده، بلکې ډېر اړینه ده چې ملاتړ کوونکي هیوادونه په افغانستان کې پانګونه وکړي او د کار نتیجه داسې وي چې د هغوی قناعت هم حاصل وي او وایي چې په افغانستان کې کار نتیجه ورکوي. موږ د نړیوالې ټولنې د استازي په حیث هڅه کوو چې تمویلوونکي هیوادونه راضي کړو چې له افغانستان سره لږ تر لږه تر 4 نورو کلونو پورې مرستې وکړي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر مایکل میلبن بیا په ډاډ سره وایي چې نړیواله ټولنه به له افغانستان سره خپل مرستو ته پام دی ډول دوام ورکړي. د افغانستان په اړه د بروکسل او ورسا جوړیدونکو غونډې له دې وړاندې هم مهمې یادې شوې او ټاکل شوی چې په دغو غونډو کې د ناټو د سازمان غړي او یو شمېر نور هیوادونه له افغانستان سره نوې مرستې اعلان کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه ترو
افغان امنیتی چارواکي وایي کته هم د نوي کال له پایل سره د کورنیو او بهرنیو تروریستي ډلو د حملو غوښ پیلېږي، خو دوی له دې ډلو سره د مقابلې لپاره پوره چمتووالی لري. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو چارواکو ټینګار وکړ چې د مخالفینو د پلانونو د شندولو لپاره پراخ پلانونه جوړ کړي دي. له کابل د ازادي راډیو خبريال سفي الله ستانګزای په دې اړه نور حال راکوي.
د پسرلی په پیل سره په افغانستان کې د وسلوالو مخالفو ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. افغان چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې افغان پوځیان د دغو مخالفینو د ځپلو او د هغوی د حملو د دفاع توان لري. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روانه جګړه د بهرنیو ډلو لخوا پراخیږي او مالی سرچینې برابرېږي، خو د افغانستان دفاعي ځواکونه د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري.
په افغانستان کې ځینې دهشتګر سازمانونه په سطح د منطقه کوشش کوي چې د افغانستان امنیتی وضع خراب کړي. مګر د افغانستان ملي ځواکونه او دفاعي ځواکونه خپل ټول چمتووالی نیولی.
له تروریزم سره د مبارزې په سر د افغان چارواکو د تاکید په دوام ولسمشر یو ځل بیا د دوشنبه پر ورځ ټینګار وکړ چې تروریزم پول او مذهب نه پیژني او باید ورسره په ګډه مبارزه وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا هم ویل چې افغانستان له طالبانو او حزب اسلامي سره په جګړه سربیره له بهرنیو تروریستانو لکه القاعده، داعش، د منځنۍ اسیا جنگیالی او پاکستانی طالبانو سره مخ دي. لدی مخکې 2014 میلادي کال د افغان پوجانو لپاره یو ننګونکې کال هم بلل شوی وو. خود کورونی چار وزارت چارواکي وایي د مخالفینو د دفاع لپاره په پراخو پلانونو کار شوی دی. دغه وزارت مرستیال وایند نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روی یک پلان امنیتی وسیع کار شده تطبیق پلان میتونه ما
په یو لوی امنیتی پلان کار شوه دی چې په عملی کې دوسر به هغه غوښنه چې په 1490 کال کې موجود و لمینځ یوسیم. دغه پلان لمخې به هم درس د ډیرو ولایتونو امنیتی وضعیت هم ښه شي. افغان چارواکي په داسې حال کې د وسلوالو مخالف ډلو په وړاندې د مبارزې په اړه د چمتووالي خبره کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي نیکلاس هایسم اندېښنه ښودلې چې ممکن ترهګرې ډلې د پسرلي په موسم کې نورې هم فعالې شي. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی وایي بې ثباتي او په سیمه کې د دولتونو ترمنځ د نظر توپیر د تروریستانو د فعالیتونو د زیاتېدو لامل شوی دی.
شک نمیبینیم که در افغانستان و در بخشی از کشور
په دې کې شک نشته چې په افغانستان او د سیمه په ځینو هیوادونو کې د دولتونو د مشرانو ترمنځ ژور اختلافونه او بې ثباتي د دې لامل شوی چې ترهګری ډلې خپل ګټه پکې ولټوي.
ګروههای اراسطګان از وضعیت سود ببرن.
ښاغلی کوهستانی هم درز د نویو تروریستي ډلو درمنځ کېدو په اړه خبر ورکوي او وایي چې له دغو ټولو ډلو سره د مبارزې په خاطر که د سیمه ټول هیوادونو سره یو نشي د روان کال تر پایه به کړکېچ خپل اوج ته ورسیږي. صفی الله ستانگزه، ازادي راډیو کابل.
د پکتیا پخوانی والی او د اسلامي حزب ځواکمن قومندان جمعه خان همدرد په شمال زون کې د محلي زورواکو لخوا د غیر قانوني وسلو د ویش پر راپورونو اندېښنه ښودلې. ښاغلی همدرد ویلي چې شمال له یوې لسیزې راپه دېخوا د یوه ګوند د سیاسي واکمنۍ ډګر دی او د شمالي ولایتونو لومړی درجه دولتي چارواکي د غیر قانوني وسلو په ویش د جعلي طالبانو په رامنځته کولو او د مخدرو موادو په کښت او قاچاق کې لاس لري. د بلخ د محلي ادارې چارواکي دا ادعاوې بې بنسټه او غیر مسؤلانه بولي. مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه له نور تفصیل سره.
د پکتیا پخوانی والی او د اسلامي ګوند پیژندل شوی څیره جمعه خان همدرد په شمال زون کې د جلی نامنیو د رامنځته کېدو په اړه اندېښنه ښایي. ښاغلی همدرد وایي چې محلي زورواکي او ولایتي چارواکي د خپل سیاسي قدرت د پیاوړتیا په هدف خپلو پلویانو ته وسلې ویشي او دوی مصالح کوي. همدرد وایي چې د یوې لسیزې راپه دې خوا شمال زون کې سیاسي حاکمیت د یوه مشخص حزب په لاس کې دی او د دې ګوند مشران په بلخ او ګڼ شمېر نورو ولایتونو کې خلک د کوکنارو کښت او قاچاق ته هڅوي. د ښاغلی همدرد خبرې چې اغلباً د جمعیت اسلامي ګوند ته متوجه وي ویل چې د یاد ګوند مشرانو په شمال زون کې دولتي ځمکې غصب کړي، خپلو پلویانو ته یې وسلې ویشلي او د قدرت د ساتنې او انحصاري کولو په هڅه کې دي.
شمال کې د فاریاب نه نیولې تر بدخشان پورې یو ګوند حاکم ده، یو حزب حاکم ده، قومندان هم د دوی ده، ولسوال هم د دوی ده، والی هم د دوی ده، اردو، پولیس، امنیت، سرحدي، نظمنامه، توزیع ځمکې، شارکونه، دا ټول د یو ګوند او هیڅ پورې تعلق لري.
همدرد په ځینې شمالي ولایتونو او خاصتاً بلخ ولایت کې د جعلي طالبانو پر موجودیت اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په ډېرو مواردو کې محلي زورواکي او د سیمه ییز دولت چارواکي د یادو طالبانو پر رامنځته کولو کې لاس لري. د هغه په خبره چې یاد زورواکي له طالبانو سره د مبارزې په پلمه خپل پلویان پیاوړي کوي. په همدې حال کې د بلخ سرپرست والي ویان منیر فرهاد وایي چې ترسره شوې ادعاوې بې بنسټه دي او په دې ولایت کې چې کوم پوځي عملیات د بلخ د والي په مشرۍ ترسره شول یوازې د امنیت د ټینګښت په مقصد ول او د بل هیڅ مشخصې موخې په منظور نه ول او نه هم څوک مصالحه شوي دي. لا کوم ورځې څخه چې د بلخ په کشندې زارې چارګولک او چمتال ولسوالیو کې عملیات ترسره شوي امنیت په بلخ ولایت کې په کراتو ښه شوی دی. د بلخ سرپرست والی او د جمعیت اسلامي ګوند د اجرایه مشر عطا محمد نور ویان د محلي دولت له لوري د کوکنارو کښت ته د خلکو د ترغیب مسله بې اساسه بولي او غیر مسؤلانه څرګندونې یې ګڼي. ومو غوښتل چې د یادو څرګندونو په اړه د مرکزي حکومت نظر هم له ځان سره ولرو، خو د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمي په دې هکله له څرګندونو ډډه وکړه.
په همدې حال کې د ولسمشر دوهم مرستیال ویلي د حکومت د تشکیلاتو په بشپړېدو سره به په بیلابیلو برخو کې اصلاحات پراخ شي. سرور دانش ولسی جرګې ته د دریو حکومتي څوکیو لپاره د نوماندانو د معرفي کولو په غونډه کې وویل چې په مرکز او ولایتونو کې اداري جوړښتونه تقریبا نوي شوي او د اصلاحاتو د راوستلو لړۍ پیلېدونکې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې غړي له حکومته د سرپرستۍ د ختمېدو غوښتنه کوي او وایي هغه چارواکي چې په دندو کې پاتې راغلي باید لرې شي. یوسف خان زادران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په داس حال کې چې د هرې ورځې په تیرېدو حکومتي ادارې په فساد او کمکارۍ تورنیږي، حکومتي لوړپوړي چارواکي په روان کال کې د لازمو تدابیرو د عملي کېدو ژمنې کوي. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د ادارې تشکیلاتو له بشپړېدو سره به د ملي وحدت حکومت چارواکي په بیلابیلو برخو کې اصلاحات پیل کړي. نوموړي چې د دوشنبې په ورځ یې ولسي جرګې ته د کورنیو چارو وزارت لوی څارنوالۍ او د سترې محکمې د غړیتوب لپاره نوماندان معرفي کول وویل، که دا کسان رایه واخلي د حکومت ادارې تشکیلات به تر ډېره بشپړ او اصلاحات لړۍ به چټک شي.
برای تحقق این اصلاحات
د اصلاحاتو د پلي کېدلو لپاره د ملي وحدت حکومت رهبرۍ په روان کال کې لازم تدبیرونه او تیاری نیولی دي. په تېر یو نیم کال کې په بیلابیلو برخو کې نږدې سل تخنیکي فرمانونه د عدلي وزارت او د قوانینو کمیټې لخوا له مرحلو تیر شوي او ډېر یې د تصویب لپاره ملي شورا ته هم لیږل شوي دي.
ښاغلی دانش، په دې ورځ کورنیو چارو وزارت ته د تاج محمد جاهد لوی څارنوالۍ ته د فرید حمیدي او د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د محمد زمان سنګری د ورپېژندلو په اړه د جمهور رئیس غنی فرمان ولسی جرګې ته ولوس. نوموړي د ولسی جرګې له غړو وغوښتل چې د هیواد حالاتو ته په کتو د دوی په اړه لازم تصمیم ونیسي. جمهور رئیس غنی نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې تاج محمد جاهد او فرید حمیدي اړوند د څوکیو ته نومولي وو. له دې وړاندې د کورنیو چارو پخوانی وزیر نورالحق علومي استعفا وکړه، خو د لوی څارنوالۍ پوست بیا د ډېر وخت راهیسې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي له حکومته غواړي چې د پاتې نورو سرپرستانو په اړه هم ژر تر ژره تصمیم ونیسي. د دې جرګې غړي نایت فرید د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت د نور په هیواد کې د اوږدو مودو راهیسې د ځینو ادارو سرپرستي ختمه کړي.
ولی سرپرستانو ته اجازه ورکړو چې دا دوران پیدا کړي؟ ولی باید دا کار د دې سبب شي چې موږ د امنیت پیدا نشو کړای؟ موږ د اداري پلاوي څخه غوښتنه کوو چې دا قضیه جدي ونیسي او ټولو کسانو ته چې سرپرستان دي د شنبې په ورځ صندوق کېږدي.
اوس مهال د کورنیو چارو وزارت تر څنګ د ملي امنیت ریاست او د دفاع وزارت هم د سرپرستانو لخوا اداره کېږي او د دې تر څنګ یو شمېر والیان او ښاروالان هم سرپرستان دي. د جمهور رئیس دویم مرستیال بیا وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نورو سرپرستانو په اړه هم تصمیم ونیول شي او ژر به د مرکز ولایتونو او ولسوالیو په کچه د ملي وحدت حکومت اداري تشکیلات په پوره معنا بشپړ شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زمون غاګله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو، ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر وو ورځې د اونې خبريږي. د ماخام یا په اوري په وخت کې د مزدیګر په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې تر سهار پورې، یعنی د سهار تر وو بجو پورې دوام کوي. د شپه ازادي رادیو اوري. په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو یو استازای وایي په دې ولایت کې د څو ورځو پرله پسې بارانونو شاوخوا څلوېښت کسان وژلي، د استوګنې 1400 کورونه یې وران کړي او دېرش زره جریبه کرنیز ځمکه یې تر اوبو لاندې کړې ده. عبیدالله بارکزي په کابل کې د ازادۍ راډیو له خبریال اجمل تورمن سره په مرکه کې له زیانمنو کورنیو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
دا روزګان ولایت په ټول ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالی، د چارچنو ولسوالی، د دهرات ولسوالی، د چورې ولسوالی، د خاص روزګان ولسوالی، د چناتو ولسوالی او هم چنان مرکز ترنپورټ، درې شواروزه پرله پسې د ریو ډېر توفاني او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بې حسابه سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات ستا خو ضد ناقص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازن څلوېښت نفره ته رسېږي، چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان تقریبا دېرش زره جریبه مځکه ډیرم ځکه زراعتیم ځکه په دیقانانو دا کاملا د مابینه وتلې ده او نور ډیر ځکه او فصلونه خو ته فصلونه خو هیڅ پاتې نه دي چې هغه اوبو لاندې کړي دي او په تعداد د 1400 کورو دا تخریب شوي دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع د هغه جملې څخه یو ډیر مهم پل چې د ترینکوټ څخه بیا د چوری جزاب او د دایکندي ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول دغه مسیر څخه تیریږي هغه پل کاملا د مابینه تللی دی چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه ده د ذکر ته وایي هلته هغه کورونه بیسي د اوبو تر کوشش لاندې راغلي دي که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي دا اوس هم ما د انکشافي دیهات وزارت سره د حوادثو وزارت سره د فایدامې د وزارت سره د سهار سره د پرون سره د ورځې په رابطه کې که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل چې توکو کومک ونه کړي او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فایدامې د وزیر سره دا وعده واسطه چې ژر یو استحکامي پل ولېږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفتوامت لارې راشي تر څو چې دا پل بېرته د سره سره
ولې بارکزی صاحب دغه پل جوړول خو راوروسته خبرې دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوې دي د سیلاب ځپلو سره
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هیڅ توجه نه ده کړې ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې تاته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هیڅ شی نه لري بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو خوراکي مواد کومکي مواد نو موږ به د 100 کورو 200 کورو دپاره حال دا چې زموږ اوس تقریبا 10-15 زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بله بارکزی صاحب د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجلو مرستې ته ضرورت دی څه یې درته وویل؟
نو دوی خو وکې راکړله چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو چې سفري وکړي ټوله تاوانونه ارزیابي کړي برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه اماده کړي ځکه د یو وزارت په وخت کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي باید دا 4-5 وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
په ولسي جرګه کې د روزګان د خلکو استازی عبیدالله بارکزی و چې د دې ولایت په څو ولسوالیو کې د درنو وریاو لکبله د مالی او ځانی زیانونو په اړه خبرې کولې. اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور د روان کال د مارچ د میاشتې په 13مه د اروپایي ټولنې مشرانو او د ترکیې حکومت موافقه وکړه چې له ترکیې څخه اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو د سیل مخه ونیسي. د موافقې له مخې د اپریل په 14مه یعنې په نن نیټه به هغه کسان چې یونان ته د مارچ د میاشتې له 6مې وروسته رسیدلي بیرته ترکیې ته استول کیږي. ترکیه د دې موافقې په بدل کې مالی مرسته او امتیازات ترلاسه کوي. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
دوی بیړۍ چې پکښې لسګونه پناغښتونکي سپاره دي ترکیې ته ورسېده. دا پناغښتونکي د اروپایي اتحادیه او انقرې ترمنځ د یوې موافقې له مخې بیرته ترکیې ته لیږل سوي. د پناغښتونکو شمیر چې نن د یونان له لسبوس ټاپو څخه په دوو بیړیو کې ترکیې ته رسېدلي 130 ته رسیږي. درېمې بیړۍ چې پکښې 65 نور پناغښتونکي وو او ډېری یې افغانان وو له کیوس جزیرې څخه د ترکیې دکلي ساحلي ښار ته رسېدلي. دا پناغښتونکي لومړي کسان دي چې د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ د موافقې پر بنسټ ترکیې ته لیږل کیږي. زرګونه نور پناغښتونکي له ورته راتلونکي سره مخامخ دي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې د مقدونیا او یونان پر پوله په خیمو کې اوسي. له دغو پناغښتونکو څخه ډیری افغانان دي، خو د سوریې او عراق اوسیدونکي هم پکې شامل دي. دوی له اروپایي اتحادیې هیوادونو څخه ترکیې ته د پناغښتونکو له لیږلو سره سخت مخالفت کوي. یو عراقي پناغښتونکی عبدالرحمن وایي کور ته بیرته تګ ورته له امکانه لیرې خبره ده.
هغه کسان چې له خپله هیواده تښتېدلي دي څنګه کولی شي بیرته هلته ولاړ شي؟ دا پریکړه د اروپایي قوانینو سره په ټکر کې او غیر اخلاقي ده.
بس هو هذا يعني هذا معارض القرارات
دا کسانو بیرته لیږل چې د دې ځای په سوله او امنیت پسې راغلي یو غیر اخلاقي کار دی او د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده.
د بشري حقونو مدافع ادارې او د پناه غوښتونکو پلویان هم د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ موافقه غندي. دا موافقه د یو د بل په مقابل کې په نوم یادیږي. دا په دې معنی چې اروپایي اتحادیه به د یو قانوني پناه غوښتونکي په بدل کې چې قبلوي یو غیر قانوني پناه غوښتونکی ترکیه ته لیږي. ترکیه د دې موافقې په بدل کې له اروپایي اتحادیه څخه پیسې او سیاسي امتیازات ترلاسه کړي دي.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. دا دی زرغونه منګل د یوې بلې نیم ساعته خبرونې د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې د زرغونې ستړې مشي.
تاسو ستړې مشي احمد جانه. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، به امیدی که روز خوب رم گذشتانده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که رئیس جمهور غنی گفته برای تامین امنیت باید سطح فقر در افغانستان کاهش بیافه. ایره هم مشنوین که یک قماندان رقیب والی بلخ گفته که زورمندای محلی در شمال اقدامات مخرب را اتخاذ کردن. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان منطقه و جهان از همکارم شکفر احمدی.
رئیس جمهور افغانستان از افزایش فقر در این کشور خبر می دهد. یک مقام ارشد حکومت افغانستان می گوید که روند اصلاحات گسترده در اداره های حکومت آغاز خواهد شد و نخستین گروه مهاجران از یونان به ترکیه بازگشتانده شدند. سلام، خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان باور دارد که افزایش فقر در کشور روی وضعیت امنیتی تأثیر مستقیم داشته است. رئیس جمهور غنی به این مسئله در نشست امروز برد مشترک هماهنگی و نظارت در کابل اشاره کرد. سطح فقر از 46% در سال 2013 به 49% در سال 2014 افزایش یافته است. رئیس جمهور غنی از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به عنوان عامل عمده افزایش فقر در کشور یاد کرد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان می گوید که با پر شدن پست‌های بلند حکومت روند اصلاحات در بخش‌های مختلف گسترده‌تر خواهد شد. سرور دانش این سخن را امروز هنگام معرفی تاج محمد جاهد نامزد وزارت داخله، فرید حمیدی نامزد کرسی لوی سرانوالی و زمان سنگری نامزد عضویت در شورای عالی ستر محکمه ابراز کرد. این مقام حکومت در حال درباره اصلاحات حرف میزند که شماری از مقام‌های ارشد حکومت اخیراً از وظایفشان کنار رفتند. مقام‌های ولایت ننگرهار می‌گویند که در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی خیوه این ولایت 2 تن کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز اتفاق افتاد. رادیو آزادی. حکومت ترکیه از رسیدن گروه مهاجران از یونان به ترکیه خبر می دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، سومین کشتی حامل 66 مهاجر که عمدتاً افغان‌ها اند امروز از یونان به ترکیه رسید. پیش از این 2 کشتی دیگر حامل مهاجران نیز امروز عازم ترکیه شدند. ولکان بوسکر وزیر ترکیه در امور اتحادیه اروپا در این مورد گفت: در میان گروهی که به ترکیه رسید شهروندان سوریه شامل نیستند. در این گروه مهاجران عراق، پاکستان و بنگلادش شاملند. یونان روند بازگشتاندن نخستین گروهی از مهاجران به ترکیه را امروز آغاز کرد. این در حالی است که اولین گروهی از پناهجویان سوریه امروز از استانبول به جرمنی رسیدند. این 16 پناهجو بر اساس توافق جنجال برانگیز میان ترکیه و اتحادیه اروپا به یکی از مراکز پناهجویان در جرمنی انتقال یافتند. در توافقنامه آمده است که در مقابل بازگشتاندن هر شهروند سوریه به ترکیه، اتحادیه اروپا یکی از شهروندان سوریه را که در کمپ‌های ترکیه به سر می‌برند می‌پذیرد. شمار افرادی که در حملات جداگانه امروز جنگجویان در سراسر عراق کشته شدند به 25 تن رسید. بیش از 60 نفر دیگر زخم برداشتند. گروه دولت اسلامی مسئولیت یکی از این حملات را به عهده گرفته است. و آذربایجان از کشته شدن 3 سرباز دیگرش در جنگ در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باخ خبر داده است. درگیری میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان وارد سومین روز شد. وزارت دفاع آذربایجان امروز گفت نیروهای جدایی طلب در ناگورنو-قره‌باخ با استفاده از هاوان و بمب دستی اهداف آذربایجان و قریه‌های نزدیک به خط مقدم جنگ را هدف حمله قرار دادند. با کشته شدن 3 سرباز آذربایجان، تعداد سربازان آذربایجانی که در این جنگ در جریان 3 روز گذشته کشته شدند به 15 تن رسیده است. ارمنستان گفته که 18 سربازش کشته شدند. پس از آغاز درگیری ها ایالات متحده آمریکا، روسیه و ایران از طرف های درگیر خواستند که خیشتنداری کنند. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری با همکارم زرگونه منگل باشید.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان می گوید برای تامین امنیت باید سطح فقر در کشور کاهش یابد.
Poverty increased from 46% in 2013 to 49% in 2014.
یک قمندان رقیب والی بلخ می گوید زورمندان محلی در شمال اقدامات مخرب را اتخاذ کردند.
یا رقم ده چه خپل محلی واکمنان و طالبان جور کردی او یا اشکی طالبان.
مقامات ارشد حکومتی می گویند برای آوردن اصلاحات در ادارات حکومتی تدابیر لازم را اتخاذ کردند. گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید با ما باشین. با سلام مجدد و شامتان خوش. زرغون منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. رئیس جمهور اشرف غنی گفته که فقر در افغانستان افزایش یافته و برای تامین امنیت باید سطح فقر کاهش بیافته. آقای غنی امروز نشست برد مشترک هماهنگی و نظارت کشورهای کمک کننده دلیل اساسی فقر در کشور بیکاری و خروج نیروهای بین المللی خواند. از طرف دیگر نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان وضعیت اقتصادی ای کشور چالش برانگیز خواند و از حکومت خواست تا در زمینه کارهای بیشتر و مناسب تر را انجام بده. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
با آنکه باورها بر این بود که با ایجاد حکومت وحدت ملی در کنار سایر بخش‌ها برای از بین بردن فقر در افغانستان گام‌های جدی برداشته خواهد شد، اما اکنون رئیس جمهور این کشور تایید می‌کند که سطح فقر در کشور افزایش یافته است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی می‌گوید که فقر و ثبات با هم دیگر ارتباط مستقیم داشته و تاکید می‌کند که برای از بین بردن آن باید حکومت افغانستان و متحدین جهانی مشترکاً کار کنند. آقای غنی روز دوشنبه در نشست برد مشترک هماهنگی و نظارت کشورهای کمک کننده گفت که از سال 2013 تا سال 2014 میلادی سطح فقر در افغانستان از 46% به 49% افزایش داشته است.
Poverty increased from 46% in 2013
فقر افزایش یافته است. از سال 2013 تا سال 2014 میلادی سطح فقر در افغانستان از 46% به 49% افزایش داشته است. موجودیت نیروهای امنیتی خارجی بر علاوه قوای امنیتی قوای اقتصادی هم بود و خروج این نیروها روی اقتصاد افغانستانی تاثیر منفی گذاشت.
هرچند این بار نخست است که رئیس جمهور در زمینه افزایش فقر در افغانستان حرف میزند، اما میگوید که در نشست‌های آینده بروکسل و وارسا در کنار بحث در خصوص امنیت روی موضوع فقر نیز با جامعه جهانی خواهد پرداخت. نشست برد مشترک هماهنگی و نظارت در کشورهای کمک کننده به هدف بحث روی مطرح کردن اولویت‌های حکومت افغانستان در نشست‌های آینده بروکسل و وارسا به جامعه جهانی برگزار شده است. در این حال نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد که در این نشست صحبت می‌کرد، از تلاش‌های حکومت در راستای حکومتداری خوب، مبارزه با فساد اداری و تامین ثبات ستایش کرد و افزود که تلاش‌های بیشتر در زمینه نیاز است.
حکومت افغانستان برخی مسئولیت‌های مهم را بر عهده دارد. اینها باید مصارف امنیتی را درست مدیریت کنند و در این حال آن امور انکشافی را تمویل کنند که نتیجه آن به مردم ملموس می‌باشد. فساد اداری نیز از مشکلات جدی است. اگر حکومت افغانستان در این تلاش‌ها موفق نمی‌شود، از یک سو مؤثریتش را تحت تأثیر می‌آورد و از سوی دیگر این موضوعات روی مؤثریت کمک‌های جهانی نیز بی‌تأثیر نخواهد بود.
این در حالی است که مردم نیز از فقر و بیکاری بد تنگ آمده و با پذیرش مشکلات زیاد به سفرهای غیر قانونی پرداخته اند.
شنیدیم که رئیس جمهور غنی امروز مراسم افتتاح نشست مشترک برد نظارت و هماهنگی گفت که فقر در افغانستان افزایش یافته و برای تامین امنیت باید سطح فقر در افغانستان کاهش بیافته. آقای غنی به مسائل مهم دیگه هم اشاره کرد و گفت که سال گذشته سال بقای افغانستان بود و دشمن میخواست افغانستان به دو جغرافیای سیاسی مبدل بسازه. آقای غنی همچنان به فساد موجود در کشور اشاره کرد و گفت که حکومت تانسته کوتاهی که چندین سال گذشته را در سکتور حکومتداری اصلاح کنه، ولی فساد اداری تا هنوز هم به حیث یک مشکل باقی مانده و هستند گروه هایی که منفعت خود در موجودیت و تداوم فساد میبینند و در برابر آوردن اصلاحات و تطبیقش از خود مقاومت نشان میدن. در رابطه با همی بیانات رئیس جمهور غنی، ساعت پیش صحبت داشتیم با جنرال عتیق الله امرخیل، یک کارشناس افغان و نخست از اجتماع مورد اظهارات رئیس جمهور غنی در رابطه با تلاش‌های دشمن برای ایجاد دو جغرافیای سیاسی سوال کردیم و پرسیدیم که هدف آقای غنی از این دو جغرافیای سیاسی کدام ها بوده و آیا دشمن نتونسته به این هدف خود برسه؟ آقای امرخیل چنین جواب داد:
ما چیزی که ما شنیدیم در سال گذشته و این دقیق هم هست که کشورهای خارجی مخصوصا پاکستان ایتو مسائل طرح کرده بود که در جنوب چند ولایت را برای طالب ها واگذار کنند. اگر مطلب خود رئیس جمهور همین مسئله گفتار پاکستان و کشورهای دیگری که با پاکستان کمک می‌کنه باشه، دیگه یقیناً که اینا نتانستن که چند ولایت به دست بیاره، چند ولایت برش دولت واگذار بسازه. اگه این درست باشه این موضوع است، ولی اگر مسئله فرضی باشه که اینا میخواستن که چند ولایت به زور بگیرن، با قدرت نظامی بگیرن، در اون سر دیگه گرفتار افغانستان و کوشش کنه که جنگ افغانستان سراسری بسازه، از جنوب تا شمال انتقال بده.
در همین رابطه رئیس جمهور غنی بیان داشتن و گفتن که نیروهای امنیتی ما در موقعیت‌های مختلف به دستاوردهای زیاد نائل شدند. این در حال است که گزارش‌های گاه‌گاه سقوط بعض مناطق مثلا در هلمند منتشر میشن و گزارش‌های آخر نماینگر افزایش فعالیت‌های مخالفین در نقاط هستند که در گذشته کاملا با امن بودند. آیا نیروهای امنیتی افغان واقعا قسمی که رئیس جمهور غنی میگن تانستن در دفع خطرات امنیتی موفق باشن؟
به نظر شخصی من از نقطه نظر نظامی اینا موفقیت را به دست ناوردن درست نیست. همه به خاطر از اینکه خوب یکی جنگیدن در بعض مناطق، جنگیدن مناطق از دست دادن و پس گرفتن، این مسئله جداگانه است. این را باز نقطه نظر نظامی ما به حساب نمیداریم. ولی چیزی که بسیار مهم بود ای برای طالب ها که تکتیک خود طوری تغییر داد که جنگ در سراسر افغانستان گسترش داد. این بسیار مهم است. ما نتانستیم جلوگیری بکنیم، ما نتانستیم جنگ در اون مناطقی که در جنوب بوده و جنوب غرب بوده اونجا مهار بسازیم یا بتانیم اونه واقعا در اونجا توقف بده.
عتیق الله عمرخیل کارشناس امور سیاسی افغان بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
قدرتمندای محلی در شمال کشور در حال توزیع سلاح به هوادارای خود هستند. جمعه خان هم در دولیگ پیشین پکتیا و از چهره های مطرح حزب اسلامی این مسئله را ابراز داشته و در مورد توزیع سلاح های غیر قانونی توسط زورمندای محلی در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده. آقای همدرد گفته که شمال افغانستان از یک دهه به این طرف شاهد حاکمیت قدرت های تک حزبی بوده و مسئولین درجه یک ولایات زون شمال در توزیع سلاح، ایجاد طالبا، کشت و قاچاق مواد مخدر هم دخیل هستند. همدرد در اشاره به عملیات نظامی آخر در ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت که اداره حکومت محلی ولایت مردم به کشت و قاچاق مواد مخدر تشویق کرده، اما مسئولین اداره محلی بلخ ادعای جمعه خان هم درده بی اساس و غیر مسئولانه می خوانند. مجیب الرحمن حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی از بلخ جزئیات دارد.
جمعه خان همدرد ولی پیشین پکتیا و یکی از چهره های مطرح حزب اسلامی در مورد به افزایش ناامنی های جلی در زون شمال کشور ابراز نگرانی می کند. آقای همدرد می گوید که زورمندان محلی و مسئولان دولت در ولایات شمالی کشور جهت تقویت قدرت سیاسی و کسب امتیازات به هوادارانشان سلاح توزیع می کنند. آقای همدرد می گوید که از یک دهه به این سو حاکمیت دولتی در شمال به دست یک حزب مشخص بوده و سران این حزب در بلخ و سایر نقاط زون شمال مردم را تشویق به کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر می نمایند.
شمال که فاریاب
در شمال کشور از فاریاب آغاز تا به بدخشان یک حزب حاکمیت دارد. قمندان نیز از میان همین افراد است، والی نیز از میان همین ها هست و همه چیز از اینها هستند. اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت همه وابسته به این گروه هستند. سرحدی، نظم عامه، توزیع زمین و شرکا همه به این افراد تعلق دارند. آقای همدرد در مورد به موجودیت طالبان جعلی در برخی از نقاط شمال به خصوص ولایت بلخ ابراز نگرانی کرد و گفت که در اکثر از موارد زورمندان و سران دولت‌های محلی در این ولایت دست به ایجاد طالبان ساختگی زدند و گفته وای که این قدرتمندان به بهانه مبارزه با طالبان در حال تقویت نظامی هواداران خود هستند. یک نوع قسم است که خود قدرتمندان محلی طالبان را ایجاد کردند، یکی هم طالبان حقیقی است. من نمیدونم که اینها با طالبان حقیقی جنگ میکنند و یا طالبان دست ساخته خودشان با آنها جنگ زرگری در پیش گرفتند. همدرد می افزاید که حکومت محلی بلخ در شمار از بلوسوالی ها مردم عام را تشویق به قاچاق و کشت مواد مخدر نموده است. و در رابطه گفت
محلی اداره خلق
اداره محلی در بلخ مردم را تشویق و ترغیب نمودند که شما بروید و کوکنار کشت کنید. من برایشان گفتم این کار را نکنید و این یک توطئه جدید علیه شماست. با این حال منیر فرهاد سخنگوی عطا محمد نور سرپرست بلخ با رد ادعاهای صورت گرفته می گوید که عملیات نظامی انجام یافته در بلخ جهت تأمین امنیت مناطق ناامن بوده و هیچ هدف مصالح سازی افراد وابسته به یک حزب مشخص در کار نیست.
منظور که حملات در ساحات نامن ولایت بلخ مثل ولسوالی زهره کشنده چاربولک چنتاز صورت گرفته، وضعیت امنیتی ولایت بلخ بسیار به مراتب بالاتر و خوبتر و بهتر شده.
سخنگوی عطا محمد نور سرپرست بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان اظهارات آقای همدرد در پیوند به تشویق مردم به کشت کوکنار از سوی اداره محلی را غیر مسئولانه خطاب نمود. خواستیم در رابطه به ادعاهای صورت گرفته نظر حکومت مرکزی را نیز با خود داشته باشیم. اما سید ظفر هاشمی سخنگوی رئیس جمهور در پیوند به این موضوع از ابراز نظر خودداری کرد.
از بیانات جمعه خان همدرد والی سابق پکتیا شنیدین که از ایجاد طالبای ساختگی در بعض نقاط شمال کشور ابراز نگرانی کرد. از طالبای ساختگی میریم به طالبای اصلی و از ادامه مسائل امنیتی مشنویم. مقامات امنیتی بایی که فعالیت گروه های حراس افغان داخلی و خارجی در فصل بهار یک تهدید جدی میدانن، اما از آمادگی های کامل خود برای مقابله با این چالش ها صحبت میکنن. مسئولین وزارت
مداخله و دفاع افغانستان تاکید دارند که پلان وسیع امنیتی برای دفع تحرکات تروریست‌ها طرح شده. مقامات امنیتی در حال از آمادگی کامل برای سرکوب دشمنان اطمینان دادند که به تازگی نیکولاس هایسم نماینده خاص ملل متحد بر افغانستان از احتمال فعال شدن بیشتر گروه‌های حراس افغان در فصل بهار در افغانستان هشدار داده. نورالله شایان جزئیات دارد.
با آغاز فصل بهار نگرانی ها از فعالیت بیشتر گروه های حراس افغان در کشور نیز اوج گرفته است. اکنون مقام های امنیتی افغان از آمادگی لازم برای برچیدن تهدیدات امنیتی در کشور اطمینان می دهند. محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت جنگ در افغانستان از سوی جنگجویان خارجی بیشتر شعله‌ور است و تمویل می شود، اما نیروهای دفاعی کشور برای مهار کردن آنان آمادگی کامل دارند.
ما وقتی که میگن که گروه های تروریستی منطقوی در افغانستان میخواهند فعالیت های خصمانه را سازماندهی بکنند، این خود یک تهدید است و در مقابله با این تهدید و لازم است که ما هم اقدامات خود بگیریم.
محمد اشرف‌غنی باز هم به روز دوشنبه در نشست در کابل تاکید کرد که تروریسم مرز و مذهب نمیشناسد و مبارزه با این پدیده را نیازمند همکاری مشترک کشورهای منطقه و جامعه جهانی خواند. رئیس جمهور غنی قبل از این هم عوامل جنگ در افغانستان را بیرونی خوانده و گفته است افغانستان علاوه با طالبان و حزب اسلامی با جنگجویان القاعده، داعش، جنگجویان کشورهای آسیای میانه و تحریک طالبان پاکستانی روبرو است. پیش از این نیز سال 2016 میلادی برای نیروهای امنیتی پرچالش گفته شده است، اما مسئولان وزارت داخله در واکنش به این گفته ها میگویند که روی پلان وسیع امنیتی برای دفع تحرکات تروریستان کار شده است. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله در این زمینه به رادیو آزادی گفت
روی یک پلان امنیتی وسیع کار شده. تطبیق پلان میتونه ما را بو چالش ها و او اصلاحاتی که در سال 94 ما داشتیم او را برطرف بکنه. او شامل عملیات های تصفیه‌ای در تعداد ولایت افغانستان و همچنان میتونه ما را با تطبیق این برنامه های تازه ما وضعیت در تعداد بیشتر ولایت افغانستان رو به بهبود ببره.
مقام های امنیتی در حال از آمادگی های کامل برای مقابله با حراس افغانان سخن می زنند که به تازگی نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نگرانی کرده و گفته است که ممکن گروه های حراس افغان در فصل بهار در افغانستان بیشتر فعال شوند. آگاهان نظامی نیز از فعالیت بیشتر گروه های حراس افغان در بهار سال پیشرو نگرانند. جاوید کوهستانی آگاه امور نظامی می گوید
اختلافات عمیقی که میان سران دولت ها وجود دارد منجر و این شده که گروه های حراس افغان از وضعیت سود ببرند.
آقای کوهستانی همچنان از حضور گروه های تروریستی جدید خبر داده و میگوید تا زمانی که برای مبارزه با حراس افغانی کشورهای منطقه همگام نشوند تا پایان سال روان خشونت ها بیشتر خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته که حکومت وحدت ملی برای آوردن اصلاحات در ادارات حکومتی در سال جاری تدابیر لازم را اتخاذ کرده. سرور دانش امروز 3 تن از نامزدهای کرسی های حکومتی را به ولسی جرگه معرفی کرد و همچنان گفت ساختارهای ادارات در مرکز و ولایات تقریبا جدید شدند و روند اصلاحات در حال آغاز شدن از او جریان دارد. این در حال است که اعضای ولسی جرگه خواهان خط مسر پرستی در ادارات حکومتی شدن. جاوید حسنزاده جزئیات دارم.
در حالی که هنوز هم انتقادها از موجودیت فساد در ادارات حکومتی وجود دارد، مقامات حکومت وحدت ملی میگویند برای آوردن اصلاحات در ادارات حکومتی تدابیر لازم اتخاذ شده است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت وحدت ملی در حال تکمیل نمودن ساختارهای اداری بوده و تلاش دارد تا اصلاحات گسترده در ادارات به وجود آید. آقای دانش روز دوشنبه هین معرفی نامزدان وزارت داخله لوی سارنولی و یک عضو شورای عالی استرا محکمه به ولسی جرگه گفت که با گرفتن رأی اعتماد این افراد تشکیلات اداری حکومت تا حد زیاد تکمیل شده و روند اصلاحات نیز شدت می‌یابد.
برای تحقق این اصلاحات رهبری حکومت وحدت ملی در سال پیش رو آمادگی ها و تدابیر لازم را اتخاذ کرده است. در 1.5 سال گذشته نزدیک به 100 سند تقنینی در عرصه های مختلف از طریق وزارت عدلیه و کمیته قوانین کابینه افغانستان طی مراحل شده که اکثر آنها اکنون جهت تصویب به شورای ملی فرستاده شده است.
آقای دانش فرمان رئیس جمهور افغانستان را در خصوص معرفی تاج محمد جاهد نامزد وزارت داخله، فرید حمیدی نامزد کرسی لوی سارنولی و محمد زمان سنگری نامزد برای عضویت شورای عالی استرا محکمه را به اعضای ولسی جرگه به خوانش گرفت. ریاست جمهوری افغانستان حدود یکونی ما قبل تاج محمد جاهد را به حیث نامزد وزارت داخله و فرید حمیدی را به حیث لوی سارنولی افغانستان پیشنهاد نمود. پیش از این نورالحق قلومی وزیر پیشین داخله به خاطر موجودیت برخی مداخلات در این وزارت از سمتش استعفا داد، اما کرسی لوی سارنولی از دیر زمانی به این سو توسط سرپرست اداره می گردید. در این حال اعضای ولسی جرگه از حکومت می خواهند تا در مورد سرپرستان باقی مانده در کرسی های حکومتی به زودی تصمیم گرفته و به ادامه سرپرستی ها در ادارات حکومتی خاتمه بدهد. ناهید فرید یکی از اعضای این جرگه در اجلاس عمومی روز دوشنبه چنین گفت:
و مردم ما به آن چیزی که حق از ما هست، به شایسته از ما هست که امنیت هست، مخصوصا در سکتور امنیت، به او دست پیدا نکنن. من از شما خواهش میکنم هیئت اجرایی رئیس محترم که این قضیه رو جدی بگیرید و برای همه کسانی که سرپرست هستند روز شب صندوق بگذارید.
این در حالی است که در حال حاضر بر علاوه وزارت‌های داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی، برخی ادارات در ولایات به شمول مقام ولایت بلخ و برخی شاروالی‌ها نیز اسوی سرپرستان اداره می‌گردد.
گزارش بود از بیانات معاون دوم رئیس جمهور. میپردازیم به ادامه گزارش ها. ست تعهدات جامعه بین المللی برای حکومت افغانستان باید نزدیک یا حداقل به تعهدات قبلی باشه. این مسئله را هکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان امروز ابراز داشت. بیشتر در مورد از همکارم ویدا برکی مشنویم.
مقامات حکومت افغانستان به مردم اطمینان می‌دهند که قبل از برگزاری نشست‌های بروکسل و وارسا برای کسب اعتماد و جلب کمک‌های بین‌المللی تلاش به خرج خواهند داد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان روز دوشنبه پس از پایان نشست برد مشترک هماهنگی و نظارت در کابل در یک نشست خبری حضور یافته و نتایج گفتگوهای این نشست را با خبرنگاران شریک ساخت. آقای حکیمی گفت که حکومت افغانستان در این نشست خواستار تجدید تعهدات جامعه بین المللی در نشست های بروکسل و وارسا که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود شده است، و می گوید که سطح تهدیدات جامعه بین المللی برای حکومت افغانستان باید نزدیک یا حداقل به تعهدات قبلی باشد.
خواست ما از دوستای ما ای است که یک، باید تعهدات کوتاه مدت نباشد، حداقل تعهدات باید 5 ساله باشد، و دوم، سطح تعهدات باید نزدیک یا حداقل به امو چیز تعهداتی که 5 سال پیش بر افغانستان شده بود. انتظار ما ای است که به امی سطح باشد.
پیش از این در سال 2012 میلادی در نشست شیکاگو برای افغانستان تعهد صورت گرفته است که سالانه 1.4 میلیارد دلار برای تقویت سکتور امنیتی افغانستان پرداخته خواهد شد. همچنان در همان سال در نشست اقتصادی توکیو برای افغانستان نیز تعهد شد که سالانه برای تمویل برنامه های انکشافی 4 میلیارد دلار کمک صورت خواهد گرفت. در همین حال آقای حکیمی گفت که حکومت در نشست نتایج برد هماهنگی به نظارت مشترک در کابل تعهد کرد که استراتژی انکشاف ملی را تا زمان برگزاری نشست بروکسل تکمیل خواهد کرد، و افزود که رسیدن به خودکفایی و مبدل شدن افغانستان از کشور وارد کننده به کشور صادر کننده نیز بخش دیگر تعهدات حکومت افغانستان به جامعه جهانی را تشکیل می دهد.
شمار تلفات ناشی از باران‌های موسمی و سیلاب‌ها در پاکستان حداقل به 55 نفر رسیده. بیشتر از امید مرزبان بشنوین.
باران شدید و سیلاب ناشی از آن جاده‌ها، پل‌ها و خانه‌ها را در نقاط مختلف پاکستان ویران کرده است. بیشترین آسیب را ایالت خیبر پختونخوا دیده، جایی که حداقل 47 نفر کشته و 37 نفر دیگر زخمی شدند. سیلاب و لغزش زمین بیش از 150 خانه را در خیبر پختونخوا ویران کرده و مقام های محلی به بیخانه ها کمپل و خیمه توزیع می کنند. یوسف زیا، یک مقام مسئول در اداره رسیدگی به حوادث ایالت خیبر پختونخوا، به خبرگزاری رویترز گفته است که 30 نفر دیگر در نتیجه لغزش زمین در دره کوهستان زیر آوار گیر مانده اند. حکومت با استفاده از هلیکوپترها می خواهد به آسیب دیده ها کمک رسانی کند. عنایت الله، یک مقام محلی در خیبر پختونخوا، از کمک های دولت به آسیب دیده های این سیلاب می گوید.
پس از اقدامات قانونی برای بازمانده های کسانی که کشته شدند 300 هزار روپیه و برای کسانی که زخمی اند 100 هزار روپیه کمک می شود. حکومت همچنان در نظر دارد برای کسانی که خانه هایشان ویران شده کمک کند. همزمان بررسی می شود که به چه اندازه به نهادهای دولتی آسیب رسیده تا حکومت با همکاری اداره های حالات اضطرار با آنها نیز رسیدگی کند.
یکی از مناطقی که بیشتر آسیب دیدند در ری سوات است. به اساس گزارش اداره هواشناسی پاکستان در سوات روز یک شنبه نزدیک به 121 میلیمتر باران بارید. پیشبینی وضعیت هوا نشان می‌دهد که این وضعیت هنوز به پایان نرسیده و تا چند روز دیگر ادامه خواهد یافت. انتظار می‌رود هوای بارانی به سوی شمال شرق پاکستان و شمال هند حرکت کند. باشنده های مناطق شمالی پاکستان نیز در روزهای آینده شاهد طوفان های تند و بارش های شدید موسمی خواهند بود.
با بارش های موسمی پاکستان رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که رادیوی آزادی را میشنیدین. رادیویتان روشن بانین و تا درست 30 ثانیه بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.